السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو ده. د دې خبرونې په سر کې زما قسیم سولمه له زما د تخنیکي همکار عبیدالله عبید سلامونه ومني. په دې خبرې مجله کې چې تر شپږ نیم بجو دوام کوي، پکې د نوي کابینې په ارتباط باندې بیلابیل راپورونه خپرېږي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. په سیمه ایزو مسایلو کې دا راپور لرو چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د اعدام سزا وځنډوي. د ټولو وروسته لومړی به ملالۍ بشیر د دې مهال مهم کورنیو نړیوال خبرونه واوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې لامنیتی چارواکو، مدني فعالانو او د ولسوالیو له استادو سره خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي او 15 نور هم نیول سوي دي. او د پاکستان یوې محکمې د یو اسلامي سختریزي ملا د نیولو حکم ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې لامنیتی چارواکو، مدني فعالانو او د ولسوالیو له استادو سره خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویان نظیف الله سالارزی رسنیو ته وویل چې ښاغلی غنی به نن ماښام یو خبری کانفرنس ته د نن ورځې د سفر په اړه وینا وکړي. د ښاغلی سالارزی په وینا له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرستان هم شامل دي، چې هدف یې د هرات امنیتي وضعیت او سیمه ییزې حکومتوالۍ څېړل دي. ولسمشر وروسته له هغه هرات ته سفر وکړ چې د جمهوري ریاست یو موظف پلاوی د هرات وضعیت وڅېړه او وی ویل چې په هرات کې د ترور او سړی تښتونې پیښې په بهر کې طرح کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي او 15 نور هم نیول سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دا عملیات په تیرو دوو ورځو کې په کاپیسا، هلمند، میدان وردک او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې سوي دي. د اعلامیه له مخې په دې عملیاتو کې یو اندازه جنگي مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. دفاع وزارت په دې دوو ورځو کې د ملي اردو د 4 منصوبینو وژل کېدل هم تایید کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابینې د معرفي د ځنډ په اړه به له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس سره خبرې وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې دی او د کمیسیونونو رئیسان به له ولسمشر او اجرایوي رئیس سره په خبرو کې د کابینې د ځنډ دلایل وپوښتي او نتیجه به یې وکیلانو ته ووایي. د جرګې غړیو او اداري پلاوي په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې له دې مخکې نن د کابینې د معرفي وروستۍ ورځ ټاکلې وه. اخوا حکومتي چارواکو هم ویلي چې ولسمشر به په ټاکلې موده کې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي څو د باور رایې واخلي. د تخار ولایت د امنیتي قومندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي نن په دې ولایت کې پولیسو د زنجیر غربي په سیمه کې 314 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د پولیسو په وینا دا مخدره مواد په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د مخدره موادو ترڅنګ پولیسو یو تن قاچاق وړونکی محمد سلیم هم نیولې دي. او اوس یو څو بهراني خبرونه. د پاکستان یوې محکمې د یو اسلامي سختریزي ملا د نیولو حکم ورکړی دی. پر دې ملا تور دی چې هغه خلکو ته تهدیدونه کړي چې پر دی د پېښور د حملې د نه غندلو لپاره انتقاد کاوه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پولیس وایي د محکمې څخه یو حکم ترلاسه کړی دی چې مولانا عبدالعزیز باید ونیول سي. مولانا عبدالعزیز په اسلام آباد کې د سره جماعت مشر ملا او د طالبانو ملاتړی دی. پر عزیز تورونه دي چې د مدني ټولنې غړیو ته تهدیدونه کړي. د مدني ټولنې دا غړیو د سره جماعت مخې ته د پاکستانی طالبانو لخوا د پېښور د حملې د ملاتړ پر سر د دې مولا پر ضد لاریون کړی وو. عزیز په دې جماعت کې لمونځ کوونکو خلکو ته ویلي وو چې دا حمله ځکه جایز وه چې په شمالي وزیرستان کې پاکستانی پوځ د سختریزو پر ضد عملیات کړي وو. د عزیز یو ویاند ویلي چې دغه جماعت به د مولا د نیولو د هر ډول هڅو مخنیوي وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د هغو 1545 پوځیانو هرکلی کړی دی چې د روسي پلاوه جلا غشتونکو لخوا د بندیانو په تبادله کې راخوشي سول. پوروشینکو له پوځیانو سره په هوایي ډګر کې داسې مهال وکتل چې دوی له الوتکو راکښته کېدل. د اوکراین ولسمشر د دې پوځیانو ستاینه وکړه او ویل چې دوی تر پایه خپل پوځي مورال وساته او د اوکراین د غوره جنګیالي توپ څرګندونه وکړه. د اوکرين د پوځیانو راخوشي کېدل د بندیانو د تبادلې ولړی ته چې د روس پلاوه جلاغشتونکو او اوکرين د حکومت ترمنز د موافقه لمخه تر سره سو. د جمعې په ورځ کیف 222 وسلوال جنگیالي خوشی کړل چې دونیتسک ته نږدې نیولې وو. په آذربایجان کې د آزاد اروپا د دفتر کارکونکي وایي چې د حکومتي څارنوالانو لخوا ځورول کیږي. دا له هغه وروسته چې د آزاد اروپا پر دفتر پرون د حکومت لخوا چاپه ووهل سول. د آزاد اروپا رادیو د آذربایجان څنګه رئیس کینان الیف وایي د دغه دفتر ګڼ شمیر رسمي او غیر رسمي کارکونکي د څارنوال دفتر ته ورغوښتل سوي دي چې د دوی د کار په اړه پوښتنې ځینې وسي. ډیری کسانو د دې غوښتنې د عملي کولو څخه ډډه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې پوښتنې باید د حقوق پوهانو په حضور کې وسي. پرون حکومتي څارنوالانو د آزاد اروپا د آذربایجان پر څنګه چاپه ووهله او له کارکونکو څخه پلټنی پیل کړي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې اوري چې ولسمشر ته نږدې یو سرچینه وایي نوی وزیران ځکه تر اوسه نه دي معرفي شوي چې لا هم د کابینې پر مسلکي توپ کار روان دی. د نوی کابینې په اړه هم درځ اوري چې ولسمشر کې نن یو پلاوی ته دنده وسپارل شو. د حکومت له لوري د کابینې د ځنډ په اړه ولسمشر او اجرایی رئیس سره وګوري.
همی هیئت اداری همراه اعضای محترم رؤسای 18 کمیسیون یک جای رئیس جمهور را ببینه. بار از ما شما تصمیم میگیریم در روشنایی همه پیام.
د افغانستان په اړه نور ګڼ راپورونه هم شته. په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. دغه سازمان به آیا له دې وروسته هم په جګړو کې برخه واخلي؟
ان پرنسپل دټ از نوت دی ایدیا، اټ از ا نون کمبټ میشن.
پر همدې مسلې به په افغانستان کې د ناتو له چارواکي سره بشپړه مرکه هم واوري. په سیمه ییزو مسایلو کې له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په اړه راپور لرل چې ورڅخه په دغه یوات کې د اعدام د سزا د بندیدو په اړه کړی ده. نور راپورونه هم ستاسو هیله ده ملتیا مو کړی. تاسو د محل د ازادي رادیو ته غوښست. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینه وایي چې کابینت د بې پرې او مسلکي کسانو انتخاب د ملت په خیر کار دی. دغه سرچینه نن ازادي رادیو ته ویل چې د کابینې پر سر د اختلاف موضوع هم همدا مسله ده. په عین حال کې د ملي شورا یو شمیر غړو د ولسمشر لوري امرس د ولسمشر له لومړی مرستیال سره په کتنه کې په دې مسلې تاکید کړی چې په کابینه کې د کلیدي پوستونو کاندید وزیران باید د دواړو ټیمونو له کسانو څخه نوي. اجمل تورمن په دې اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې خلک په بې صبرۍ سره انتظار وسي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په نوې کابینه کې کلیدي پوستونه چاته ورکوي، ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینه وایي چې مسلکي کسانو ته د کار سپارل د ملت په خیر کار دی. ولسمشر ته یو نږدې کس طاهر زهیر وایي چې که د افغانستان امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونه د بې طرفه او مسلکي کسانو لخوا اداره شي، دا کار به د افغانستان د خلکو په خیر او ګټه وي. ښاغلی زهیر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مسؤلین درجه اول نهادهای
د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لومړی درجه مسولان او دغه شند هیواد امنیتي مسولین کچیر د متخصصو کسانو لړل نه معرفي سي، نو فکر کوم چې د افغانستان په خیر کار بوي او که په چاپوري تړلې هم نوي، نو دا به هم د افغانستان په ګټه او مصلحت وي. بل شک ځینې ستونزې په همدې برخه کې دي چې د دې ادارې په سر کې څوک یو د حق ادارې په سر کې څوک وي.
دا
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د شنبې د ورځې بحثونه هم په همدې موضوع او د کابینې په اعلان کې د ځان په اړه ول. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو هم د ولسمشر د لومړي مرستیال سره په کتنه کې پر همدې موضوع ټینګار کړی چې کلیدي وزارتونه او عدلي او قضایي ارګانونه باید بې پرې او مسلکي کسانو ته ورکړل شي. د ولسي جرګې یو شمیر غړو ویلي هغه کسان چې د ارتباطاتو له مخې ولسي جرګې ته وپیژندل شي دوی برایا ورنه کړي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې سرچینې وایي چې د ملي شورا یو شمیر غړو له عبدالرشید دوستم سره په کتنه کې ویلي چې مسلکي برخې باید د ولسمشر او اجرایی رئیس د ټیمونو کسانو ته ورنکړل شي. د خغلی دوستم مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی وایي چې لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دوی سپارښتنې معقوله وګڼلې او ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي.
ممکن بیش از 150 تن از سناتورا و از ولسی جرګه
لیونیم سلوڅخه زیات د ولسی جرګې خړی راغلی ول او وړاندې سدا و چی کلیدی پوسټونه باید سیاسي نه وي. ماوین سایبرت ویل چی ل ولسمشر سره به په ډیره خبري وکړي. دا ښه خبره ده ځکه تجربه هم دا شوده لده چی د امنیتی وزارت خانو سیاسي کېدل د حکومتونو د لمنځوړلو یو لامل و.
متاسفانه فروپاشیه اما حکومت وقت شدن
ټاکل شوی و چې د نوی کابینې یو برخه تیره چهارشنبه اعلان شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډید. ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د پیژندنې په برخه کې ځنډ د خلکو او یو شمېر سیاسي کړیو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي چې ولسمشر باید د کابینې د غړو په ټاکلو کې یوازې او یوازې وړتیا، تجربه او شمنتیا ته ارزښت ورکړي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د کابینې په اړه بل راپور هم لرو. د افغانستان ولسی جرګې د نوي کابینې په جوړېدو کې د ځنډ لامل افغان ولسمشر ته د یو پلاوي د لیږلو پریکړه وکړه، خو د ولسی جرګې شمیر نور غړو بیا نن انتقادونه وکړل او ویل چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافات لامل حکومت نه دی توانېدلی چې خپله کابینه جوړه کړي. تفصیل د ناجي ساپي په راپور کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د ملي وحدت حکومت ته ټاکل شوی ضرب الاجل پای ته ورسید، خو حکومت تر اوسه د کابینې یو غړی هم ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره نه دی معرفي کړی. ولسی جرګې د شنبه په ورځ له ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې ارګ ماڼۍ ته به یو پلاوی لیږي سو د کابینې د ځنډ په اړه له ولسمشر سره وګوري. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په عمومي غونډه کې وویل چې په دې پلاوي کې به د ولسی جرګې د 13 کمیسیونونو مشران شامل وي.
اداري هیئت او د اتلس کمیسیونونو مشران به یو ځای له ولسمشر سره ګوري. وروسته به د ولسمشر پیغام ولسی جرګې ته راوړي او موږ تاسو به د هغه پیغام پر بنسټ پریکړه وکړو.
تیره شنبه ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د ملي وحدت حکومت ځینې چارواکو وویل چې تیره اونۍ به د کابینې یو برخه اعلان کړي، خو داسې ونه شول او د کابینې په اړه تر اوسه کوم رسمي پرمختګ نه لیدل کیږي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو له وجې کابینه ځنډیدلې ده. د ولسی جرګې یو غړي شیرولی وردګ وویل چې دغه اختلافات دومره جدي دي چې تر دوه میاشتو پورې به هم کابینه جوړه نه شي.
د ما د معلوماتو مطابق چې کومه بوسکشي روانه ده، زه مطمئن نه یم چې کابینه په دوه میاشتو کې معرفي شي. زما معلومات دا راته وایي کوم رقابت چې روان دی، په دې رقابت کې د افغانستان خلک د مطمئن وسي چې دوه میاشت نور هم د افغانستان کابینه نشي معرفي کېدای.
پر افغان حکومت د کابینې د معرفي کولو لپاره د ولسی جرګې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جمهوری ریاست مقاماتو د پنجشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت هم ناوړه اغېز کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لازادي رادیو څخه د راپورونو نور خبري مسایلو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ناتو ملکی اساسه وایي چې له 2014 کال وروسته به پاتې کېدونکي ځواکونه د اصول له مخې پوځي رول ونه لري. له په دې اړه د ناتو له ملکی اساسه مورت سیخم سره د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین مرکه کړي چې په ګډه سره به واورو.
څو ورځې وروسته په افغانستان کې ستاسې جګړیز ماموریت پای ته رسیږي او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیلوي. د نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړئ چې په څه مسایلو به متمرکز وي.
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسولیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12,000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نور هم لوړ شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال څلور تر 15 میلیارد ډالر ورکوو. د دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو ماشونه ورکول کیږي. دریم موضوع هم دا ده چې ناتو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کړي.
And develop further an enduring partnership.
تاسو د افغان ځواکونو د تمویل خبره هم وکړه، خو افغان ځواکونو د تجهیزات په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې. تاسو څه ژمنه ورکوي په دې برخه کې؟
The combat aircraft, so the close air.
بله، پوځي الوتکه او هوایی ملاتړ او همکاري تر اوسه افغان ځوکونو سره نشته، خو دا به پر اتلونکو څو کلونو کې افغان پوځ ته ورکول شي، او معلومه خبره ده چې دا به افغان ځوکونه ډیر پیاوړي کړي. خو امریکا افغان پوځ ته یو شمېر ترانسپورتي هلیکوپټرې ورکړي دي.
اوسنی وضعیت په کتو د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا څنګه ارزوي؟
From the middle of last year, as you
د تیر کال په نیمایي کې د عملیاتو رهبری افغان ځواکونو ته وسپارل شو. له هغه وروسته په ټول هیواد کې د عملیاتو رهبری د دې ځواکونو په غاړه ده. زما په نظر اوس نور هم پیاوړي شوي او د ناټو له روزنې وروسته به نور هم پر مخ ولاړ شي.
کچېرې بیا هم په ځینو حالاتو کې د ناټو او بهرنیو ځواکونو پوځي مرستې ته اړتیا پېښ شي، تاسو به له افغان ځواکونو سره مرسته
وکړئ؟
په اصولو کې داسې څه نشته، دا ماموریت غیر پوځي دی. افغان ځواکونو ته چې کله هوایي ځواک ورکول شي نور به هم تکړه شي، خو تر هغه وخته دوی کولی شي په خپلو موجوده وسلو او تجهیزاتو متکي واوسي. کال په کال دوی نور هم پیاوړي کېږي او زه ډاډه یم چې دوی د حالاتو مدیریت کولی شي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د امریکا ولسمشر ویلي چې پاتې کېدونکي ځواکونه به یې د 2018 کال په پای کې له افغانستانه وځي او یوازې زر عسکر به یې د سفارتونو او قونسلګریو د امنیت لپاره پاتې کېږي. استاس پلان څه دی؟
And I thank you for the question because it's
خپ وختره ده. ناټو تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې چې نوې ماموریت به څومره وخت لپاره وي. معلومه خبره ده چې د اوباما پلان به د ناټو پلان هم اغیزمن کړي، خو ناټو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي مورید سیوخیم سو چې په افغانستان کې د دغه سازمان پر نوې ماموریت باندې خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږ نیست. مخکمو په مرکه کې واردل چې ناټو وایي چې تر راتلونکو څو ورځو به په افغانستان کې دغه سازمان محارب ماموریت پای ته ورسیږي او دوی به د قاتم لاټړ په نامه نوې ماموریت په افغانستان کې پیل کړي چې دا ماموریت په غیر محارب وي. دا ماموریت په داسې حال کې پیل شي چې په افغانستان کې په دروسي کې نامنوي زور اخیستې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې هر وسلواله ډله د هیواد د اساسي قانون د خلکو د عقیدو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي، نو دوی به په پوره توان سره مخه ونیسي. دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دروسي کې د روسي جمهور رئیس ویلي چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه به خان محمد سیند راپور راکړي.
که څه هم په افغانستان کې تر اوسه د داعش فعالیتونه نه دي لیدل شوي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي که هر وسلواله ډله د هیواد اساسي قانون د خلکو د عقیدو او ملي ارزښتونو خلاف عمل وکړي مخه به ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د نخو نښانو لیدل کېدل تش تبلیغات دي او حقیقت نه لري. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې د دې ډلې فعالیتونه ولیدل شي، افغان امنیتي ځواکونه به د نورو وسلوالو ډلو په څیر وځپي.
ما بسیار توجه خاص خود استخبارات افغانستان، پلیس افغانستان، اردو افغانستان متوجه زی تعدید ساخته.
د افغانستان استخبارات او پولیس او اردو خپل ټوله او ځنګړي پاملرنه دې ته راړولې ده. کده دې ډلې هر ډول حرکت ولیدل شي، د نورو ډلو په څیر چې افغانستان ته ګواښ شوی، له دې سره به هم مقابله وکړو.
افغان امنیتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستۍ کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په کرملن کې د ډلهیز امنیت د تړون په سر مشریزه کې ویلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه د داعش له ګواښونو سره مخ دي. پوتین دا هم ویلي چې په افغانستان کې ځینې ترهګرې ډلې هڅې کوي چې د هغه هیواد له لارې منځنۍ آسیا ته ورسیږي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او شام اسلامي دولت په وروستیو کلونو کې له القاعده څخه جلا شوې یوه ډله ده چې د سوریې د حکومت پر ضد راپورته شوې او اوس مهال فعالیتونه د سوریې له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسیدلې دي. په همدې حال کې افغان څېړونکی محمد داود معیار وایي چې په افغانستان کې د داعش د فکر د پلوۍ کومه ډله نشته او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي.
یو خو مثلا تیوري او نظري مسایل دي، او دا فکر نه کوم چې دومره تشویش وړ خبره وي. انسان آزاد دی، هر څوک کولی شي ځان ته فکر وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ یو لړ سرګندونې کړې وې. همدارنګه د کابل په هنتون پر دیوالونو هم د داعش په پالوي زین شعارونه لیکل شوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د ډلې پلویان نشته.
خبري مچلا اوري.
دا خبری مجله مو تر شپږنیم بجو پر دوام کوي، خو بیا هم په افغانستان کې تمکې جوس ک لیوی خو خلک د نوی کابینه د معرفي کېدو په برخه کې پر ځان د اندیشمن دي. لبلې خو د انتخاباتو د څار شمیر ادارې مشران جرګې ته د نو سناتورانو پر پیژندنه کې په راغلي ځان د انتقاد کوي. ایوایا د افغانستان د انتخاباتو د څار اداره وایي دوه میاشتې مخکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې، خو تر اوسه هم د مشران جرګې یو برخه سناتوران چې وخت یې پای ته رسېدلی خپل دندو ته دوام ورکوي. د مشران جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د نو سناتورانو د کار تیا چمتوالی نیولی او ډیر ژر به دا کسان له دوی سره یو ځای سي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار اداره یا ایوا مشرانو جرګې ته د نو غړو په ورته کې ځان د اندېښنې وړ بولي او وایي د نصاب د نه پوره کېدو له امله ډېرې ناقانونه پرېکړې کیږي. د دې ادارې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایتي شورا انتخاباتو د نتایجو په اعلان اوس بیا په مشرانو جرګه کې د ځینو غړو د کار په پیل کې ځنډ سیاسي تشه او سرګردانی رامنځته کړي. ښاغلی سپینغر وایي د ځنډ لپاسه ځنډ ځکه اندېښمن کړي دي چې خلک د نوي حکومت د پریکړو او اجراتو په اړه نهیلي کیږي.
د ولایتي شوراګانو کې ځنډ راتګ یا د ولایتي شوراګانو د خپل انتخابات او د سنا د کرسۍ معلومول که دې کې ځنډ راځي دا ښکاره کیږي چې خدای ناخواسته د افغانستان نوی حکومت لیواله نه دی. د سیاسي پلوه دا یو غټه تشه ده او په دې کې زړور ګام پکار دی، جرأت سره عمل پکار دی چې په تعصب سره د اوسنی حکومت په زغرده ګام نه پورته کوي او په جرأت عمل نه کوي.
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج د انتخاباتو له نیټې څخه اووه میاشتې وروسته د تېرې عقرب میاشتې په درېیمه نیټه اعلان شول چې له مخې یې د اووه نوي ښځو په ګډون 4,850 کسانو دې جرګو ته لار پیدا کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له مخې 4 نو سناتورانو ته تصدیق لیکونه هم ورکړل، خو دغه نوي سناتوران تر اوسه مشرانو جرګې ته نه دي تللي. که څه هم د نوي بریالي شوو غړو د کاري دورې یا لوړې مراسمو په اړه د ارګ ماڼۍ څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې د اداري هیئت غړي وایي ټاکل شوي ډېر ژر نوي سناتوران مشرانو جرګې ته ورشي. د دې جرګې دویم نائب سید عزیز الله الفتی ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس ورسره ژمنه کړې چې دی به خپله ملي شورا ته ورځي او سناتوران به د ده په مخ کې لوړه کوي.
مشرانو جرګې د اصولو سره سم هغه نوی سناتوران چې راځي تالیف اجرا کوي. د دې تالیف بیا د رئیس جمهور لخوا ورکول له همدې خاطر رئیس جمهور پخپله ویلی زه پخپله درځم دوی ته تالیف زه ورکوم. له همدې خاطر ماته د رئیس جمهور سبا راشي بل سبا راشي بل هفته راشي خو معلوم نه دي.
مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 4 د 15 کلونو لپاره د جمهور رئیس، 4 نور د 4 کلونو لپاره د ولایتي شوراګانو او پاتې 4 نور د ولسوالیو شوراګانو لخوا د 3 کلونو لپاره د جرګې ته معرفي کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نوې ډیلی د افغانستان د هغو هندوانو او سکانو د ویلوې ټولنې کوربه دی چې د کلونو په تیرېدو سره لا هم خپل هیواد ته د تلو لپاره انتظار باسي. شاوخوا 50,000 افغان هندوان او سکان په ډیلی کې د افغان کډوالو په توګه ژوند کوي. په دغو کسانو کې داسې کورنۍ هم شته چې په 80 میلادي لسیزه کې له افغانستان څخه هند ته تللي دي. د هندوستان چاپ ان آی ورسپانې په ډیلی کې د دغو افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی چې جزئیات یې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان یو زیات شمیر سکان او هندوان چې په هندوستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي هیله لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله او ثبات ټینګ سي تر څو دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي. دغه سکان او هندوان چې شمیر یې شاوخوا 50,000 ته رسیږي له 2 کلونو راهیسې د هند په پلازمینه ډیلی کې د افغان کډوالو په توګه ژوند کوي. د هندوستان چاپ ان آی ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې نوې ډهلی د افغانستان د سکانو او هندوانو د یوې لویې ټولنې کوربه دی او دغه وګړي له کلونو راهیسې خپل هیواد ته د تلو په تمه دي. ورځپاڼه لیکي په دغو کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې په 80 میلادي لسیزه کې له افغانستان څخه وتلي دي او تر اوسه خپل هیواد ته د تلو لپاره د سولې او امنیت انتظار باسي. این آی د سوروب کوور په نوم یو کس په حواله لیکي چې وایي زموږ کورنۍ 22 کال وړاندې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانستان پرېښود. که څه هم زما په ذهن کې د هغه وخت خاطرې نسته، خو مور او پلار مې تل راته د افغانستان کیسې کوي. دی وایي په هندوستان کې لوی سوی دی او هلته خوښ دی، خو وایي کورنۍ یې غواړي بیرته افغانستان ته ولاړه سي. سوروب کور د نوی دهلی په یو شونځي کې چې د افغانستان د هندوانو او سکانو د ټولنې لخوا تمویلیږي زده کړه کړې ده. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د سکانو او هندوانو ځوان نسل چې اوس په هندوستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په هغه وخت کې ځان ډېر خوندي احساسوي، خو مشران یې چې له افغانستان څخه خاطرې لري غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. ارپریت سنگ ناگپال بیا یو بل افغان سیک دی چې په ډیلی کې ژوند کوي او وایي په افغانستان کې د ناامنیو له کبله لیوالتیا نه لري چې خپل هیواد ته ولاړ سي. دی وایي غواړي د هند د یوه وګړي په توګه وپیژندل سي او د کار لپاره لویدیځ ته سفر وکړي. ناگپال وایي د افغانستان اړوند خبرونه تل تعقیبوي او په هغه هیواد کې د ناکراریو له کبله ښه احساس نه لري. وس محل شاوخوا 5000 افغان هندوان او سکان په نوې دهلی کې ژوند کوي چې 3000 د هندستان تابعیت اخیستې دي او په تنورې په هند کې مشت افغان کډوال بلل کیږي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو راپورونو کې په دې اړه درته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو مشر بانکی مون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا ژر تر ژره بیرته بندیز ولګوي. د ملګرو ملتونو مشر د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې پاکستان د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر شونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لری کړ، چې په نتیجه کې تر دې دمه شپږ ترهګر اعدام شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. د پاکستان حکومت د رواني میاشت په 14 نیټه په پیښور کې پر پونځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ، چې په نتیجه کې په 1300 ورځو کې ځینې ترورستان چې څو کاله مخکې د اعدام پر سزا محکوم شوي اعدام شول. د ملګرو ملتونو د مشر د ویان په وینا بان کی مون له نواز شریف سره د خبرو پر مهال له نوموړي غوښتل چې د اعدام سزا په اړه د ژر تر ژره خپله پرېکړه بیرته واخلي. د بان کی مون ویان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي د پنجشنبې پر ورځ له نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د پېښور په برید کې د ماشومانو په وژنه ژوره خواشیني وښودله او ویې ویل که څه هم موږ د پېښور د ترنګلي وضعیت له حساسیت خبر یو، خو پاکستان د اعدامولو لړۍ بنده کړي او پرته دې پرې بندیز ولګوي. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په دې لړ کې به ټولې قانوني لارې چارې په پام کې ونیول شي. د پاکستان حکومت د رواني میاشت په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر خونړۍ برید وروسته چې د 134 ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 تنه وژل شول، هغه شپږ کسان اعدام کړل چې د مرګ په سزا محکوم شوي. په دغو کسانو کې د پاکستانی پوسټ پر عمومي قمندانۍ او همدارست د هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف برید کوونکی ډاکټر عثمان او ارشد محمود شامل و چې د پاکستان پوځي عدالت څو کاله مخکې د مرګ په سزا محکوم کړي وو. تر دې مخکې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز وو.
له پاکستان څخه هم وسو آذربایجان ته د دغه وخت په پلازمینه باکو کې د ازادي رډو کارکونکو وایي د دولتي څارنوالانو لخوا ځورول شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په باکو کې د ازادي رادیو د خبريالانو د ځورونې ادعا یو ورځ وروسته له هغه کې چې یو شمیر دولتي ترنوالان د دسمبر پر 18 نیټه د ازادي رادیو د آذربایجان څنګ دفتر ته ورننوتل، کمپیوټرونه او شخصي فایلونه ضبط او دفتر یې وتړه. ترنوالان وایي دا کار د هغه پلټنو یو برخه ده چې له بهر څخه د تمویلیدونکو ادارو په اړه کېږي. ترنوالان وایي ازادي رادیو او کارکونکي د امریکا د حکومت لخوا تمویلیږي. لشته لژ 15 خبريالان او ویب بلاګ لیکونکي اوس په آذربایجان کې په توقیف کې دي. په دوی کې د ازادي رادیو د تحقیقي راپورونو خبرياله خدیجه اسماعیلو و هم شامل ده. د ازادي رادیو د ازاري څنګ مشر کنان علي یوفوي لزګونه کارکونکي د دوی د کار په تړاو پښتنو لپاره لوی ترنوالۍ ته ورغوښتل سوي دي، خو زیاتوي چې ډیری کارکونکي وایي د وکیل د نه موجودیت په صورت کې به د ترنوالانو پښتنو ته ځواب ونه وایي. د بیپل خبریالانو ټولنې هم د باکو د څارنوالانو دا کار غندلی او هغه ته یې په دې هیواد کې د رسنیو د تعدد د مخنیوي لپاره د وروستۍ هڅې نوم ورکړی دی. جوهان بیر د ختیځي اروپا او مرکزی آسیا لپاره د پاریس میشتې څارونکو ادارې مشر دی. هغه وایي د الهام علیوف حکومت په منظم ډول د آذربایجان هره پاته خپلواکه خبري اداره ځپي. د بیپول خبریالانو ټولنه وایي آذربایجان په 2014 کال کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو په لست کې 168 هیواد دی.
لا د سر از مشروانه پښتو خبري مجله پایتر سيږي خو د بلې خبري مجله دا ورېدو لپاره لا جمشید حبیب زاده سره ملتیا وکړي چې همدا شیبه استډیو ته راغی.
خسته نه اوسئ قاسم جان.